کړو او ترکیه ده لومړی د سربازۍ د مهال ملګرو سره په خبرو کې بیا په کوچنیو دوستانه حلقو کې له وروسته په کلتوري او مذهبي غونډو کې لا یې د جګړې جامې نو اچولې چې د پوهاوي په لومړۍ کرخه کې ودرېد آرام او لپاره بلکې د نوي پیل لپاره د معلمې جامې ور واغوستې او د کلیو په لور روان شو د کلي ساده ټولګي د دې لپاره یوازې د درس او تکلیف ځای نه و دا د پوهاوي د رڼا د رسولو یو فرصت و په کوم کې د انقلابي روحانیونو سره اړیکې ټینګې کړې د ویناو او اعلانونو غږونه یې ځای په ځای کول او په ټولګیو کې په ساده خوشبیني ژبه د عدالت ایمان او د انسان د کرامت خبرې کولې
ساواک څو ځلې ورته خبرداری ورکړ راوی غوښته او ګواښ یې ورته وکړ خو ابراهیم خپله لاره پرې نه ښودله او له مبارزې یې لاس وانخیسته هغه باور درلود چې له فکر پرته انقلاب خپلې موخې ته نه رسېږي نو د تدریس تر څنګ یې د پوښتنو ځوابونو غونډې جوړې کړې له ځوانانو سره یې ناسته ولاړه کوله هیلې یې ورکولې او زړونه یې حرکت ته هڅول د انقلاب د څپو په راپورته کېدو سره د هغه رول نور هم روښانه شو د شهرزا په ښار کې د سپاه پاسداران لومبنۍ هسته د ابراهیم او د هغه د ملګرو په هلو ځلو جوړه شوه یوه ودانۍ چمتو شوه د پخوانیو امنیتي کسانو له لاسه پاتې وسلې راټولې شوې او یو ولسي مرکز جوړ کړی شو هغه د شهرزا ښار د سپاه پاسداران د عامه اړیکو مسؤول شو خو د هغه لپاره میز او کرسۍ هیڅ معنا نه درلوده د شپې په وخت کې د پاسدارانو په ملتیا د ورانکارانو په وړاندې مبارزه کوله او د ورځې به یې د کلتور په میدان کې د ځوانانو ساتنه کوله په 1855 لمریز کال کې ډېر لنډغر او قاچاقبران د انقلاب محکمې ته وسپارل او دا ډول ښار یوه نوې ساه واخیستله او د خلکو امنیت تامین شو په همدې حال کې ابراهیم احمد له خپل کلتوري رسالت او دندې څخه سترګې پټې نه کړې هغه به ویل چې انقلاب یوازې د قصور په همدې حال کې ابراهیم احمد له خپل کلتوري رسالت او دندې څخه لاس وانخیسته هغه به ویل چې انقلاب یوازې د قصور فتح کول نه دي دا د زړونو فتح کول دي د 1855 لمریز کال په پای کې هغه خرم شهر ته لاړ له هغه ځایه یې د سیستان او بلوچستان چابهار او کونارک سیمو ته سفرونه وکړل د ایران جنوب ختیځ په هغه ورځو کې د یو داسې کس تږی و چې د هم زړه لري او هم بصیرت ابراهیم دا دواړه درلودل خبرې یې کولې زړونه یې جذبول او د امنیتي دندو تر څنګ یې د کلتور شمع هم روښانه ساتله
هم دو که مقاملن پیروزی نزده که نصد خدای در اخلاص و تقوا در توکل ما و بدون شک وقتی همه چی برای بزر خدا باشه پیروزی هم بدون شک نزدیک که خواهیم
ما سینه زدیم صدا از هر چی که دم زدیم
او بیا جګړه پیل شوه یوه داسې جګړه چې کلونه یې دوام وکړ او له زیاتو خلکو څخه یې ژوند واخیستل ابراهیم همت بېله ځنډه جبهې ته ولاړ د 1955 لمریز کال په جوزا میاشت کې هغه په خپله خوښه کردستان ته ولاړ په داسې وخت کې چې دا ولایت د بېلتون پالو وسله والو ډلو په منګولو کې و په پاوه کې هغه د سپا قومندانی په غاړه واخیستله. د 1950 کال د تل د میاشتې څخه بیا د 1960 هجری لمریز کال تر جدې پورې د میدانی ولسي مدیریت په مرسته کې په یو بل پسې له وسلوالو عناصرو څخه پاک شول. دغه کلیو ستراتیژیکې لوړې ازادې شوې او د خلکو او انقلاب ترمنځ اړیکه نوره هم ټینګه شوه. کله چې هغه غوښتل سیمه پرېږدي، خلکو د اوښکو په سترګو له هغه سره په مخه پښه وکړه. ورته وویل وروره ژر بېرته راشه. په 1960 هجري لمریز کال کې د لبنان په جنوب کې د دسیسو اور بل شو. ابراهیم همت د سلاکار ځواک په توګه هلته ولاړ. دوې میاشتې یې د مظلومو خلکو تر څنګ په لومړۍ کرښه کې ودرېد او د ماموریت له بشپړولو وروسته بېرته ایران ته ستون شو. کله چې د عراق د باسي رژیم له لورې پر نوي جوړ شوي د ایران اسلامي جمهوریت باندې تحمیلي جنګ جګړه پراخه شوه او د 1960 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 23 د رمضان عملیات پیل شو. هغه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د وویشتمې لوا قومندانۍ په غاړه واخیسته. په ختیځه بصره کې په یوه حساس او برخلیک ټاکونکي ځای کې وروسته یې د مسلم ابن عقیل او محرم د عملیاتو په ترڅ کې د ظفر قرارګاه مشري په غاړه واخیسته. پاول فجر مقدماتي عملیاتو کې د سپاه قدر د یو لسمې قل اردو مسؤلیت ورته وسپارل شو. یو داسې ټولګه چې د ایران څو لښکرونه او لواګانې پکې شامل وو. له 28 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بیا د یو دیرشم عاشورا، 15 نصر او لسم سید شهدا لواګان پورې د جنګ میدان مدیریت د اور په زړه کې د آرامښت هنر دی. ابراهیم همت همداسې وو، آرام، دقیق او پریکړه خاوند. په ولفجر څلور عملیاتو کې د کانیمانګا د لوړو فتح ممکن شوه او داسې صحنې رامنځته شوې چې لا هم د سپېڅلې دفاع په تاریخي حافظه کې ژوندۍ دي.
خو د بدلون پکې د خیبر عملیاتو د تالانیا سیمه او مجنون جزیرې د باسي دښمن د درنې بمباری او ډزې لاندې سوځېدلې. د ابراهیم همت قومندانۍ لاندې محمد رسول الله نومې لښکر د جزیرو د ساتنې ماموریت په غاړه واخیسته. پرله پسې بریدونه، بې امانه بمباری، خټینې ځمکې او د امکاناتو کمښت او سره له دې ټولو مقاومت. څو کاله وروسته د عراق د دریمې لوا قومندان اعتراف وکړ چې موږ په یادو جزایرو دومره بمونه وغورځول چې یوازې د ایرو تل ورڅخه پاتې شه. خو هماغه ایرا د ابراهیم همت او د هغه د ملګرو لپاره د ژمنې خاوره وه، نه د تسلیمې. د خیبر له عملیاتو څخه مخکې هغه معلم و. په خیبر کې هم هماغه معلم پاتې شه، خو د هغه ټولګی بدل شه. د ښوونځي له خټینې خونې څخه د سنګرونو تر نوجنو دیوالونو پورې هغه تباشیر پریښوده، خو هماغه پخوانی ایمان یې په لا زیات شدت سره وساته. د خیبر عملیاتو پر مهال به یې ویل یا به ټول شهیدان شو یا به جزیره وساتو. دا جمله شعار نه و، د لارې نقشه وه. تل به هغه تر ټولو خطرناکې سیمې ته په خپله ورته، وضعیت به یې له نږدې څخه څاره او بیرته به راتله تر څو خپل ملګري قانع کړي او ویل به یې مقاومت کولی شو که ایمان ولرو.
د 1960 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 12 نیټه په هغه مجنون جزایر کې یوه درنه چاودنه وشوه. د چاودنې پرزې په محمد ابراهیم ولګېدلې، شهید شو او آسمان هغه معلم ومانه چې خپل وروستی درس یې په وینو ولیکله. لام هغزایا ملګر وی ورته د سید شهدا لقب ورکړ. نه د دې لپاره چې د هغه مقام زیات وخی، بلکې د دې لپاره چې د جزایر په ساتلو او دفاع کې د هغه رول د تاریخ په چوکاټ کې ثبت شو. کله چې د ابراهیم همت لارې ته ګورو، یوه روښانه کرخه وینو: پوهاوی، ایمان، اقدام. هغه له پوهاوی پیل کړ، ایمان یې په خپل زړه کې پیاوړی کړ او بیا یې اقدام وکړ، نه په پټو سترګو بلکې په خلاصو سترګو. هر ځای ته چې تللی هم هغه درې ګامونه یې تکرارول. د کلي په ټولګي کې، د شهرزا په سپای پاسداران کې، په کردستان، لبنان او خیبر کې، شاید همدا وجه وي چې د هغه کیسه یوازې حماسه نه ده، دا د ژوند کول درس دی. د دې درس چې څنګه ژوند وکړو او څنګه ژوند کول په یوه لوی رسالت باندې بدل کړو، څنګه په تر ټولو سختو میدانونو کې معلم پاتې شو، او څنګه اتلولۍ ته په سرشیندنې او مسؤلیت سره معنا ورکړو. د 1928 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 18مه د محمد ابراهیم همت د ژوند کیسه پای ته ورسېده، خو د هغه د خودن کتاب بند نه شو. هغه کتاب چې له علم څخه پیل شو، په جهاد سره یې دوام پیدا کړ او په شهادت سره لاسلیک شو. تر هغه پورې دا کتاب ورېدلی دی چېرته چې یو معلم د انسانیت درس ورکړي. هر ځای چې یو ځوان د بې عزتۍ په وړاندې ودرېږي، او تر هغه پورې چې قومندان له قومندې نه مخکې انسانیت په نظر کې ونیسي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د مقدس دفاع په دوران کې داسې په سلهاو بلکې په زرهاو اتلان او قومندانان تیر شوي دي او شهیدان شوي دي، چې په هغو کې یو همدغه شهید همت و. نو هیله ده چې دغه وینا ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
به نام ایران عشق و نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین، واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما میسازیم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في الإذاعة العربية.
تلباتي خوشبوي. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې د تلپاتې خوشبویي نومې لړۍ له نننۍ شلم مطلب سره زه فاطمه ستاسو په خدمت کې حاضره شوې یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمنو دوستانو، د تلپاتې خوشبویۍ له نننۍ مطلب سره ستاسو په خدمت کې په بېلابېلو دینی او معرفي موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ویناو د وړاندې کولو په دغه تلپاتې خوشبویۍ پروګرام کې د حضرت آیت الله عظما سید علي خامنهای حق وینا ته ستاسو پام راغواړو، چې د حضرت امام حسین علیه السلام د لارښوونکو او الهام بخښونکو ځانګړنو په باب وړاندې کړی. دوی فرمایي حضرت امام حسین علیه السلام باید یوازې د عاشورا د ورځې په جنگ و نه پیژنو. دا د امام حسین علیه السلام د جهاد یو برخه ده. د هغه بزرګوار امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هغه منا او عرفات کې د هغه بزرګوار د مختلفو مسایلو او موضوعګانو بیانول، شخصیتونو ته خطاب او د مشکلاتو بیانول د امام بزرګوار عجیبه سپارښتنې او ویناوې دي چې په کتابونو کې ثبت او لیکل شوي دي. وروسته هم بیا د کربلا په لار کې، هم په خپله د کربلا په صحنه کې او هم د کربلا په میدان کې باید د هغه بزرګوار ځانګړنې او لارښوونې وپیژندل شي. په خپله د کربلا په واقعي کې حضرت امام حسین علیه السلام شاهد و. هغه به تلو او خبرې او لارښوونې به یې کولې. اوس میدان جنگ لګېدلی، منتظر دی او غواړي وینه هم وبهوي. خو بیا هم امام بزرګوار له هر فرصته استفاده کوله څو لاړ شي او هغوی لارښوونه وکړي او ورسره خبرې وکړي، بلکې هڅه یې دا وه چې دوی ویښ دي. البته ځینې ډېر د غفلت په خوب ویده دي، ځینو داسې پرېښول ګواکې ویده دي، او بالاخره هم تر اخره ویښ نه شول. هغه کسان چې ځانونه یې ویده برېښوي د هغوی بیدارول مشکل کار دی. البته ځینې وختونه دغه کار ناممکن دی.
واعتبار كيان مارقا خارج الخلافات التي ستبتدع بعد
Thank you. I'm not afraid of the dark. الائتمان
لماذا لا تفعل
I'm not afraid.
ضمير عالمي بعد الاستبداد الصهيوني وبعد أن أوغرت تلك الدول التي تحترم حاليا بدعم محدود الكيان الصهيوني وهي التي أوجدت الكيان الصهيوني فبريطانيا التي أوجدت الكيان الصهيوني من ولادات بعد بلفور ووضع الانتداب البريطاني على أرض فلسطين إلى أن وصلنا إلى اقتراب به دولة الكيان الصهيوني في عام 1947 والقرارات الأممية التي اعترفت بدولة إسرائيل منذ بداية تأسيسها في عام 1947 منذ لحظة انسحاب بريطانيا من أرض فلسطين التاريخية في عام 1947 وإنشاء الكيان الصهيوني كدولة مارقة لا تبتسم للدول العربية وبالتالي فإننا لا نحول.
اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو داری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
علیکم السلام و الاکرام سید عقیل هادی الکفائی من
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر
ولو صمت العالم بأسره ولن تخضع ولو خضع كل من.
وأما السائل فلا تنهر
وضربة اليوم المسددة على أم الرشاش إلات.
وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان قسم به روز، در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب، در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است، یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشین. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتون خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه زربان شننده برنامه استاد سخن باشید. بعد از پخش برنامه استاد سخن، پادکست کربلا به روایتی دیگر تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهد شد. بعد از پخش این برنامه از تهران تا کابل را تقدیم حضورتون خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی می توانند این برنامه را شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
الامن الایرانی یکشف عن صور و وثائق سریه للمنشآت النوويه الاسرائيليه و اسماء عشرات.
سپاس و تشکر از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. رسیدیم به بخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می کنم.
زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت مرسانی روی تو بیاورد و پیامت مرسانی.
آوای غزل.
آوای غزل خواندم و نارو خواندم.
با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده است